السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. امریکایي چارواکو یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي او ویلي دي. دغه هیواد کې د پیاوړي سیاسي جوړجاړي او اوربند ملاتړ کوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې مو د پښتو ژبې شالید او اوسني حالت ته کتنه کړې. پرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,00,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یوه پروژه پلي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی تهران ته تللی دی او خلکو یې پر ضد مظاهرې هم کړي دي. پوره خبرونه: د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,00,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یوه پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن له یوې موسسې سره لاسلیک شو. د جاپان سفیر اوکادا تاکیشی په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي کله چې د ماین پاکۍ پروژه بشپړ شي ځایي خلک به خوندي ژوند وکړي او د سیمې اوسني او راتلونکي نسل ته به امنیت او شتمني ور په برخه شي. د ماین پاکۍ دغه پروژه 4.5 هکتار ځمکه تر پوښښ لاندې راولي چې شاوخوا 40,000 انسانان پکې استوګن دي. د سفارت د اعلامیې له مخې د ماین پاکۍ دا پروژه د جاپان د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د بنسټیزو پروژو په چوکاټ کې شامله ده چې مستقیما د جاپان سفارت یې څارنه کوي. لګښتونه په هغو څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستو کې راځي چې د جاپان سفارت یې تیرمیا اعلان کړی و. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. زلمی خلیلزاد د ازادي راډیو یو همکار ته په لنډکي پیغام کې لیکلي چې دا مثبته خبره ده. د طالبانو ډلې تېره ورځ په یو مفصله اعلامیه کې له خپلو جنګیالیو او ټولو غړو غوښتي چې په افغانستان کې په تاریخي او فرهنګي آثارو پام وکړي. د اعلامیه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر راغلی چې هیڅوک د ځمکې لاندې آثارو د راایستلو بهر ته د انتقال او پلور اجازه نه لري. اعلامیه له طالب جنګیالیو غوښتي چې د زړو کلاو، منارونو، تاریخي برجونو او ګڼو آثارو په ساتنه کې همکاري وکړي څو یې د ویجاړېدو او له منځه تلو مخه ونیول شي. طالبانو داسې وخت خپلو جنګیالیو ته د افغانستان د فرهنګي او لرغونو آثارو د ساتنې امر کړی چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر په امر د بودا لرغوني مجسمې په بمونو ونړول شوې. د افغان ولسمشر یو ویاند دواخان مینپال د طالبانو د دې اعلامیې په اړه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې د بودا د مجسمو ورانول د ملي موزیم چوره او کرنل امام ته سپارل د دغې ډلې د کارونو ښې بېلګې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ملا صالح ویلي له کوټې د طالبانو د شورا د ایستلو او په یوه خاصه محکمه کې د هغوی محاکمې ته اړتیا ده. صالح دا خبره نن ټویټ کړې ده. افغان مرستیال ولسمشر دا ټویټ په اصل کې له امریکا د نازی رژیم د یو 95 کلن عسکر د ایستلو د خبر په اړه په تبصره کې کړی. تېره ورځ د امریکا عدلي وزارت اعلان کړ چې له تینیسي ایالت د فریدریک کارل بریګر په نوم یو 95 کلن سړی جرمني ته په دې خاطر ډیپورټ کړ چې هغه د نازی رژیم د یو کمپ ګاردو او دغه رژیم په کړنو کې ښکیل و. افغان مرستیال ولسمشر په خپله دې تبصره کې زیاته کړې چې وخت هر څه وژني خو په عدالت یې زور نه رسیږي. د خان محمد نورزی په نوم د پنجوایی ولسوالۍ قومي مشر نن سهار د کندهار ښار په اومه ناحیه کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په برید کې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی پېښه تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. اخوا د کندهار د ولایتي شورا غړي محمد نادر ازادي راډیو ته وویل وژل شوی خان محمد د پنجوایی د سپیروان کلي اوسیدونکی او قومي مشر و. تر اوسه د دغې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خود راپورونو په اساس پنجوایی کې د طالبانو وسلوال ډېر فعال دي. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي ایریک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ متحد دی په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی. دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو محرم راپور کې شوې ده. د دغه راپور کاپیانې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو ته هم رسېدلی دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې پرنس 2019 کال د خلیفه هفتر په ملاتړ چې د لیبیا د رسمي حکومت پر ضد جنګېده د یو لړ عملیاتو وړاندیز کړی و. یو له دې وړاندیزونو د خلیفه هفتر مخالف پوځي مشران د نښه ګرځولو خبره وه. پرنس چې د امریکا د پوهنې د مخکني وزیر ورور هم دی د یوې لانجمنې امنیتي کمپنۍ مؤسس دی چې لومړی بلک واټر نومېده او وروسته د اکاډمي نوم پرې کېښودل شو. بلک واټر په افغانستان کې هم فعاله وه. په عراق کې دا ډله په 2008 کال کې د خلکو په وژنې تورنه ده. ټرمپ د دې کمپنۍ څلور هغه غړي چې په عراق کې د خلکو په وژنې محکوم وو وبخل. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی تهران ته تللی دی. ښاغلی گروسی د ایران د ملکي اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره نن کتلی دی. اخوا ګڼو ایرانیانو نن د گروسی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د سفر په اړه باندې اعتراض کړی دی. معترضین د گروسی او د هغه د همکارانو د وتلو غوښتنه کوي. گروسی داسې وخت ایران ته تللی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه باندې اندېښمن دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې وخت تهران ته ځي چې امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي که هم ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ستون شي نو امریکا به هم ورستنه شي.
مقابله ازادي رادیو ناوړی
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې کړي.
د دې پروسې صورت ورکولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار یې وکړي چې تاوتریخوالی باید په پاکستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ کړو.
په همدې مناسبت مو د پښتو ژبې شالید او وضعیت ته هم کتنه کړې.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تېره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې دویم پړاو بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت له راتګ وروسته د افغانستان او متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوې. د دې خبرو د اثر موضوع د افغانستان اصول وي. د دې اړیکو په دوام تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره غږېدلی. له دې خبرو وروسته ښاغلي بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. له ښاغلي عبدالله سره یې د افغانستان د سولې پر موضوع ښې خبرې کړې. هغه زیاته کړې متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي انټونی بلینکن له عبدالله سره په خبرو کې ویلي په داسې حال کې چې حکومت یې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی، امریکا د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې لپاره د یوې هوکړې غوښتونکی ده. د دې شورا وین فریدون خزون
سولې روانو هڅو او دوحه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کوي او هم یې د دې پروسې د صورت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمنلو وړ وبول او ټینګار وکړي چې تاریخواله باید په پاکستان کې پاتې ورسیږي.
د ښاغلي خضر په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره خبرو کې عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه د سولې په مذاکراتو کې د چټکتیا راتلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا د افغانستان د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. که څه هم د دویم پړاو مذاکراتو له پیل شپږ څلوېښت ورځې تیریږي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاو د ایجنډاو په ګډون هیڅ ډول یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. دویم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه په دوحه کې پیل شوې وې. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی لا هم په قطر کې دی او پر خپلو داخلي غونډو ځینو میکانیزمونو جوړولو بوخت دی او دغه شان د ملاتړو هیوادونو له استازو سره یو ځای کار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی تر هغه وخته پورې چې د خلکو غوښتنه نه وي او د ملي مسالې عالي شورا او د دولت رهبري د دوی را بیرته راستنېدو غوښتنه نه دی کړې په ډېر حوصله مندۍ به دوحه کې حضور ولري.
له دې وړاندې افغان دولت ویلي وو طالبان نه غواړي د سولې معنی لرونکي خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هغوی ویندویان خبرو ته حاضر نه سول. مګر له دې وړاندې یې ویلي وو دوی په خپلمنځي خبرو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم له طالبانو غوښتي چې د سولې رغونکو خبرو ته حاضر سي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. امریکا هم دا ډول له طالبانو سره د سولې شوی تړون چې د تیر کال د فبروري په 9 لاسلیک سو له سره ارزوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکي به څومره وکولی شي چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې او لیکل وکړي؟ دا چې د دغو ستون خلکو ستونزې څه دي په دې اړه پام وکړی دی راپور ده.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12 تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لګکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بینه مې وری اده
مشکل موږ ته خېږي ژبه کې لرو څوک نه ول تر څو مستات سره کې موږ پوښتنه چې دا ژبه څه ډول ده، چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی سموږ ستونزه ډیره ده. موږ نشو کولای په سمه توګه په پښتو ژبه خبرې وکړو.
خود پوهنې وزارت وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړی سو د لګکیو او درېیمې ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیلو ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 9000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یغه چاپ کو او تر زده کوونکي ور سو چې د نور مزامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
هغه لريان زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 9000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به په 1400 کال کې بشپړ شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کال کېږي چې ښوونځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وای پښتو ټولګیو ته د دری ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کیږي چې زده کوونکي سزده نه کړي.
د پښتو سنفو ته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي، یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دری ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. پښتو سنفو ته زیات بې سرنوشته پاتې کیږي، یعنی هغه داسې استادان ورته نه حاضرېږي چې هغه تمنه لږ زره څه شی زده کړي.
خو د پوهنې وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو، خو د پوهنې وزارت په وینا دې برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې تر څنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، قزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې یې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمال زیات زبانایي را داریم که رو به ترک شدن اثر مثلا زبان هورموری داریم.
په احتمالي توګه ډېری داسې ژبې دي چې د غرب کېدو په حال کې دي، لکه هورموری، تیرایي ژبې لرو او ما اوریدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به راپیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راحله حمیدزی وایي
که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجه او ژبې ثبت نه شي، رو رو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
د فبروري 20مه هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازنۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسنی بنګلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکې ژبه بنګالي د هم ملي ژبه وګرځول شي. وروسته د 1952 کال د فبروري پر 20مه نیټه چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو په همدې تړاو مظاهره کوله، نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فبروري 20مه د مورنیو ژبو د نړیوال ورځې په توګه ونوموله. همکار مو احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوای پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګډیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کمیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته ارموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د
پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې داسې راغلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې و هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبر سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي، او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 9019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په پکتیا کې د ځایي چارواکو او د پهنتون د محصلانو او استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد بحث جوړ شو. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. تفصیل لسیمې زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبه ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور ده تر سرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستی و آزادۍ رادیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډېر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کړي، تر څو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلارې او تګلاري جوړې کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوي د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدني فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي، او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي، چې تر څو دوی په نظامي بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. که چیرته جنگ نوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چا ته متوجه کیږي؟ د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پوهنتون استادان د پتنی علما کرام هغه مدني پالان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه کولای شي چې د ولس ذهنیت جوړولو کې رول لوبول سی او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای شي چې ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس ته قناعت ورکړي. په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران تر رسولې، دغه هیواد سوال ته کینولې، نو ټولو کیلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړي.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللي، او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې وغځي کیږي، بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې دې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس څلور نیمې بجې دي، پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته.